ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سړی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، د ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو کندهار ته ځو. د کندهار مرستیال والی او د غرس د کندهار یو صاحب نظر مو میلمانه دي چې د کندهار په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. له خبرونو وروسته کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د کندهار په ارتباط پوښتنې هم وکړئ. خو اوس به ملالۍ بشیر د دې سات خبرونه در واوروي.
لمړی د خبرونو سرچکی، افغان امنیتي ځواکونو هغه ځانمرګي بریدګر وپیژند او لمنځه یووړ چې غوښتل یې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست په نقشه کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمیر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. او د عراق مذهبي مشر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د گرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دې فسخ شي. بشپړه خبرونه، افغان امنیتي ځواکونو یو ځانمرګي بریدګر وپیژند او لمنځه یووړ. دغه کس غوښتل د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست په نقشه کړي. امنیتي سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ځانمرګي غوښتل د یو قومي مشر په کالو کې پر مسعود اندرابي حمله وکړي. له کابل د ازادي راډیو د خبريال تر راپور لمخي ټاکل شوی و چې ښاغلی اندرابي نن له یو شمېر قومي مشرانو سره وویني. امنیتی سرچینو ویلی چې نن د ورځې یوولس بجې شاوخوا دغه ځانمرګي بریدګر خپل هدف ته تر رسیدو مخکې لمنځه یوړل سو. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاته کړه چې په شینډنډ کې د روانو نشتو پر مهال سختریزو ته تلفات هم اوښتي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د سختریزو شل کسه وجل سوي دي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د افغان امنیتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ نشتې له یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په سریپول کې اولس طالبان د سولې له بحث سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې حکومت ته وسپارلې. د سرپل ولایت سرپرست عبدالغفور سیرت وایي چې دغه کسان تر دې مخکې د سرپل په مرکز کې د حکومت پر وړاندې جنګېدل. د له حکومت سره یو ځای سویو کسانو ته د لیدو پر مهال وویل:
امیدوار هستم سایر کسایی که امروز در کنار دولت نیستند،
هیله من یم چې هغه کسان چې تر اوسه له حکومت سره نه دي یو ځای سوي، ستاسو د دې اقدام تقلید وکړي او له خپل اسلامي حکومت سره یو ځای سي. په خو هم پر سرپل او د افغانستان په شمیر نورو برخو کې سخت دریځ له جګړې لا سخت او د سولې له پروسې سره یو ځای سوي دي. د فرخوندی کورنۍ د هغې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. د غوښتنه د هغې د لومړي تلین پر مهال د هغې د کورنۍ غړي وکړي. نن د فرخوندی د تلین یو کال پوره سو او په همدې مناسبت پرون یو شمیر د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې لاریون وکړ. د فرخوندی ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی له حکومت د عدالت تمه لري. دوی باید عدالت پلی کړي. زموږ غوښتنه د راتلونکي نسل لپاره د عدالت پلی کول ده. د راتلونکي نسل لپاره ځکه وایم چې نور فرخونده تکرار نسی، یعنی بل انجلۍ د فرخوندې له حالت سره مخامخ نسی. فرخونده هغه افغانه وه چې تیر کال د شاهد شمشیره زیارت په انګړ کې وروسته له هغې پرې وحشیانه حمله وسوه چې له همدې ډلې څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. سړی تښتونکو په هرات ولایت کې یو کس وژلی دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د دې کس د راخوشي کولو په بدل کې تښتونکو د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي فرهاد په وینا د وژل سوي کس جسد د هرات حوزوي روغتون ته انتقال شوی دی. د وژل سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. اوس یو څو بهرني خبرونه، د عراق مذهبي مشر مقتدا صدر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د گرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دې فسخ شي. دا غوښتنه د تروریستي بریدونو له بیرې سوې ده. ټاکل سوې ده دغه لاریون نن وسي. د شیعه مذهب و مسلمانانو دغه مشر پرون په بغداد کې د گرین زون په نامه سیمه چې پکښې سفارتونه او حکومتي ودانۍ دي د اداري فساد ملاتړي وبلل. د وویل چې د عراق پر صدر حیدر علي بادي باید فشار راوستل شي تر څو د کابینې وزیران په تکنوکراتانو بدل کړي چې هغوی د اداري فساد له کلتوره دغه هیواد پاک کړي. ښاغلی صدر له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې له تشدد ډډه وکړي او دغه لاریون باید سوله ییز وي. د ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه له داعش سره په جګړه بوختي او دا ممکنه نه ده چې د دغه لاریون د ګډونوالو امنیت تضمین سي. د بشري حقونو د څار اداره وایي روسي چارواکو د تیرو دوو کلونو پر مهال په کریمیا کې د بیري او ځپنې فضا رامنځته کړې ده. دوه کاله کېږي چې روسیه کریمیا له اوکراین جلا کړه او د خپلې خاورې په برخه یې کړه. نیویورک میشتې د بشري حقونو د څار ادارې نن په خپل کلني راپور کې ویلي چې له هغه راهیسې چې په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړای سوه، په کریمیا کې د بیان او رسنیو ازادي ډېره کمه سوې ده. د بشري حقونو د څار ادارې دا هم ویلي چې روسي پلوه چارواکي اقلیت تاتار وګړي بیروي او تهدیدوي. تاتار وګړي په ښکاره د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال مخالفت کوي. په یوه اعلامیه کې نن د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګریني ویلي چې دغه اتحادیه له اوکراینه د کریمیا جلا کول نه مني. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن کریمیا ته ولاړ سي. د راپورونو له مخې پوتین به کریمیا ته د جوړېدونکي یو پل څخه کتنه کوي چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصل کوي. مسکو دوه کاله وړاندې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړه. لویدیځ پر روسیه د دې اقدام لپاره او په اوکراین کې د جلا غوښتونکو د ملاتړ په خاطر یو شمیر بندیزونه لګولي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پر اروپایي اتحادیه غږ کړی چې تر راروان دوبی پورې د اوکراین پر سر پر روسیه د غوره سویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. د ویل چې دا باید د ټولو هیوادونو ګډ هدف وي. د ګابریل سوشل ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار کریسچن ډیموکرات ائتلاف سره ګډ واک لري. د جرمن روسي فورم ته په برلین کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې له روسي فدراسیون سره باید په ټوله پیاوړتیا سره داسې موافقه وسي. جرمني او فرانسې ویلي د بندیزونو استقبال په روسیه پورې تړاو لري چې د منسک د سولې موافقې سره څه وړ چلند کوي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندي ویشتلې دي. دا خبره جنوبي کوریا او امریکا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې وضعیت ترنګلی سوی دی. دا اقدام له هغه وروسته سوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د وسلو د تجربه کولو حکم وکړ چې غواړي د اوږده واټن اټومي توغندي د امریکا خاورې ته ورسولای سي. د جنوبي کوریا لوی درستیز په یو اعلامیه کې ویلي چې توغندي د پیونګیان په شمال کې له یوې سیمې ویشتل سوي چې شاوخوا په 800 کیلومتره سرعت سره والوتل او وروسته د شمال په لویدیځ ساحل کې ولوېدل. شمالي کوریا په دغه تجربې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو شمېر قوانینو سرغړونه کړې ده او د همدغو قوانینو له مخې پر شمالي کوریا بندیز دی چې په بالستیکي او اټومي فعالیتونو بوخت دی. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونه هم ولایت په ولایت پروگرام ته ځانګړی ده. نن کندهار ته ځو چې د افغانستان په جنوب کې له هلمند، روزګان، زابل ولایتونو او بلوچستان ایالت سره پول لري. کندهار څخه باندې 45,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندهار ښار دی او ارغنداب، ارغستان، دامان، قورک، خاکریز، معروف، میوند، میانشین، نیش، پنجوایی، ریګ، شاولی کوټ، شورابک، سپین بولدک، ژیړی، دند او شګه ولسوالی دی. کندهار تر زرو زیات کلی لري. دا ولایت د هوتکی او دوراني امپراتوري مرکز پاتې شوی او د معاصر افغانستان په تاریخ کې تل مهم رول لرلی دی. په نننۍ خبرونه کې د کندهار پر اوسنی وضعیت خبرې کوو. تعلیمي، روغتیايي، کلتوري او اجتماعي وضعیت یې څېړو. هیله لرو چې د کندهار اوسیدونکي به ټلیفون راوکړي او د خپل ولایت ستونزې به زموږ له درنو میلمنو سره شریکې کړي او یا به د خپل ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره وړاندیزونه او نظرونه مطرح کړي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د کندهار مرستیال والی شاغلی عبدالعلي شمسی او دغه راز د چارو کتونکی او نظر خاوند نثار احمد صالح. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته سرلوسه وایم چې د افغان د سیم د 1943 شمیرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. همدارس د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولی شئ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې تر شپې وروسته اعلانوم چې ټلیفون پرې راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د کندهار په ارتباط پښتنې وکړي. لمړی هم د کندهار مرستيال وزیر ښاغلی شمسی، کتاسي د کال پایته ورسید، د 1940 کال په پایته رسیدو د ورستي ورځې دي. ک په دې تیر یو کال کې په کندهار کې د شویو کارونو په ارتباط اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي، مثلا ووایي چې په دې یو کال کې کندهار ته کوم کارونه تاسو کړی دي؟ البته په اختصار سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته، ګران مرما جناب صالح صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
سلامت.
تیر کال په کندهار ولایت کې خوشبختانه چې هم د امنیتی لحاظ باوجود دی چې ډیر زیات تهدیدونه موجود و، ترورستانو او د هیواد دشمنانو ډیرې هلې ځلې وکړې د تیر کار په جریان کې، چې په کندهار ښار کې او په ولسوالیو کې ناامني خپره کړې. اما خوشبختانه چې د امنیتی ارګانونو د فعالیت دوی په منځ کې د همغږۍ په نتیجه کې او زموږ د پتمن ولس د کندهار د اوسیدونکو په همکارۍ په ځانګړي ډول په ولسوالیو کې چې دوی همکاري وکړه، ترورستان او د هیواد دښمنان ونه توانېدل چې زموږ د ولس او خلکو آرام ژوند نارامه کړي. په بله برخه کې د کندهار په ولایت کې د نوي تغیراتو او د نوي رهبرۍ پر اتک سره په بیلابیلو برخو کې موږ ډېر شله سره ورځې درلودې چې د حکومتدارۍ په اړخ کې موږ د ولسوالیو او د ښار د څارنوالانو د قاضي صاحبانو نیم کمبود په تېر کال کې پراتی. تاسو معلومه ده چې د څارنوال صاحبانو او د قاضي صاحبانو ګمارنه په کابل کې ترسره کیږي او د تراستول کیږي. نو هغه کمبود چې تېر کال په سر کې موږ درلود د نیم کمبود په دغه جریان کې پرسوي دي. د بل خوا څخه په ادارو کې تغیرات او مثبت تغیرات راغلي دي. د چارو سمون رامنځته شوی دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ د متاري برخه پیاوړې شوې ده، تقویه شوې ده. د خلکو سره د اړیکو په برخه کې د ولایت مقام په نوښت د مشورتي بورډ چې په دې کې د کندهار ډېر درانه مشران، سپینځري، ځوانان او اهلي نظر اشخاص ګډون لري. د ځوانانو مشورتي بورډ رامنځته شوی دی چې په دې برخه کې ډېر تکړه ځوانان په دې بورډ کې راغونډ شوي دي. د مدني فعالینو یو بورډ رامنځته شوی دی چې ټولې مدني ټولنې په دې کې راغونډ شوي دي. مهمه بل یو شورا چې موږ په تېر کال کې رامنځته کړه، د اوبو د تنظیم شورا و. تاسو معلومه ده چې کندهار دا وخت د اوبو د منابعو د کمبود سره مخ دی. په خوا به ډېر زیات د قومونو ترمنځ، د ولسوالیو په منځ کې ستونزې او مشکلات د اوبو په خطر رامنځته کېده. تېر کال ولایت مقام د اوبو د تنظیم شورا رامنځته کړه او د اوبو د تقسیم د حقابې سره سم ټول اختیارات یې د اوبو د تنظیم دغه شورا ته ورکړه، چې د اوو ولسوالیو چې د دالې د بند څخه د دوی ځمکې خړوبېږي، 50 تنه چې دوه پکې ولسي مشران او درې تنه میرابان عضویت لري، دغه ټول اختیار ورته ورکړي. او وتوانېدو خوشبختانه چې دغه ستونزې چې په پخوا کلو کې به د قومونو ترمنځ، د ولسوالیو د ولسونو ترمنځ رامنځته کېدې، شش کال خوشبختانه موږ په دې برخه کې وتوانېدو چې دغه ستونزې رامنځته نه شي او هر څه د دوی په خپل اختیار شي. د بل خوا څخه د ولسوالیو ولسي شوراګانې، د ولسوالیو انشاتي شوراګانې دا مو فعال کړې او د پرمختیایي کارونو اختیارات مو ورته ورکړه او ورسره مو خپل نظارت قوي کړي. په تېر کال کې موږ د ملي پیوستون پروګرام په ډېر ښه طریقه او په ډېر چټکتیا سره عملي کړي، چې د وړو وړو پروژو څخه مو د ملي پیوستون پروګرامونه راوېسته او مهمو او اساسي پروژو ته د کلسټر په شکل کې مو تنظیم کړل، چې چې د دې مجدیر ش نتیجه ویل ده په بل خواخه په داخل په شهر کې د دې پروژې پیل شوې چې په دې کې د بای پاس سړک ډېر مهم سړک وو او دا د کلونو کلونو څخه خراب وو په تیر کال کې کار شروع شو و چې د لومړی مرحله کال نیوی فساد د پلچکانو د چریو د کار تکمیل شوی دی د بخیدو کار په دې نشد راتون خرج کې ان شاء الله شروع کیږي قرارداد کار خلاص شوی دی د دې خلاوه د کاریابۍ پروګرام د اوسه مملن شروع دی د ام سی جی د کلو پخته وزارت د خواصه ابلیکیږي چې یو سلو دونی ویلونه په شاوخوا کې افغاني دا د دې اختصاصي وی دي چې په تنځه ولسوالیو کې به دا پروګرام عملي کیږي چې په څلور ولسوالیو کې عملاً دا کار شروع دي او یوازې په جوړې ولسوالیو کې به ان شاء الله د دې رخصتیو د نوي کال د رخصتیو سره سم په ښه سره شروع شي په دغه برخه کې په دې اړه لړ کې د زراعت ډېر مهمه پروژې چې په دې کې د کانالونو د رغونې یو ولس پروژې په جړی او پنځوي ولسوالۍ کې تکمیل شوې دوا د کانالونو درغونی پروژې په تخلو ولسوالۍ کې یو تکمیل شوې ده د یو کار تقریبا 60% پاتې دی هغه هم په خیر سره تکمیل شي او اوس هم موږ په جړی او پنځوي ولسوالۍ کې اته د کانالونو درغونی پروژې دا اوس هم جریان لري ځکه چې زموږ یو اولویت د اوبو تنظیم کدی ځکه چې په کندهار ولایت کې اوس موږ یوازنی منبع د دالې د بند اوبو لرو چې هم بدبختانه چې 40% په شاوخوا کې د رسوبات څخه ډکه شوې ده نو زموږ هڅه ده چې دغه پات اوبو چې لرو دغه لږ اوبو چې لرو دغه په درست ډول تنظیم کو او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسو نو په تیر کال کې هڅه ده او
پر روان کال
همدغه لومړیتوب دی.
بله سلامت اوسه شمسی صاحب، ډیر روان کال پښتنه هم لرمه د خبرونې په ورسته شی بو کې به وایم در څخه دا پښتنه وکم چې د راتلونکو کال لپاره څه وادي خلکو ته ورکوي کوم کارونه کوي. کور بدن شاغله نثار احمد صالح چې د چارو کتون کوي او نظر خاوندې هم د ټلیفون لاري را سره دی. صالح صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو دې شاغله شمسی څرګندونی واوري دی دوی د نو کارونو یادونه وکړه، ستاسو په نظر کوم کار ستاسو په نظر پاتې دی چې دوی باید کړی وای په دې 1440 لمریز کال کې؟
ډېر زیاته مننه، زه هم خپل سلامونه تاسو اوریدونکو او د کندهار مرستیال والی جناب شمسی صاحب او ټول دوستانو ته وایم. شمسی صاحب، ډېر خبرو سره زه موافق یم. د کندهار په نوې ادارې کې یو اراده موجوده ده او د تغییر غوښتونکي دي، خاصتا د کندهار والی صاحب او د کندهار مستیال والی چې په دغه برخه کې دنیا دونه شمسی صاحب وکړل چې یو تغییر خو راغلی دی، هغه د چارواکو خاصتا د ولایت خلکو ترمنځ د واټن راکمول دي. د ولایت دروازه د پخوا په شان مانی نه ده چې خلکو پر مخ باندې بند و. نن سبا که د هر کشر خاوندان دي، هغه که ځوانان دي که سپینږیر دي که ښځمن دي، د هغوی پر مخ باندې ولایت دروازه خلاصه ده او د هغوی نظر ته د درناوي خلک څه درناوی ورته لري، نظر یې په غور سره اوري او د هغوی پر ځینو مشکلاتو باندې بیا بحث خپل منځ کې ښيي تر څو د حل لارې وکړي. وباسي کار کې د ځوانانو د بورډونو تر څنګ یو د کندهار د ځوانانو مشورتي بورډ دی چې وخت پر وخت د ځوانانو نظریات اوریدل کیږي. تر دې دمه پورې چې کوم نظریات موږ له ولایت عامه سره شریک کړي دي، په دغه برخه کې تر ډېره پورې یو مثبته نتیجه ورکړې ده. کندهار تاسو معلومی په سیاسي لحاظ باندې ډېر اهم ولایت دی. موږ دغه تیر کال چې بس تیرېدو شېبې راغلې دي، دغه کال په مثلي لحاظ باندې نسبت افغانستان نور ولایتو ته د ښه کال و. علامه د نور ولایتو سره د خو هیله مې دا چې په ټول افغانستان کې د سولې لپاره افغانستان دولت هڅه وکړي تر څو د سولې پروسه هم ګړندۍ شي او په ټول افغانستان کې یو سرتاسري سوله رامنځته شي. اساسي مشکلات په کندهار کې چې موجود دي، په قضا کې موږ اوس هم بيخي زیات مشکلات لرو. خلک د کرنا څخه سر ته کوي، ډیر کسان د پرسو د بسخاص مابسو کې د زندانونو ترشانه چې دغه شخص څوک نه او یوه څوک نه دی ورغلی. یوه ځنې مشکله د څارنوالانو د قاضیانو مشکل دی چې هغه شمس ویل چې پر هغه باندې کار شروع دی، او اوس هم ډیرې میندې او خویندې شته چې د خپلو اولادونو په سرنوشت باندې خبرې نه دي چې دوی به آینده سره کم ټاکل کېږي. بله ډیره مهمه موضوع چې په دغه تیرو څوارلس کلونو کې د کندهار ولسونو همېشه خپل غږ پورته کړی دی، هغه د برېښنا مشکل دی. کندهار اوس هم په توره تاریخه کې کار کوي، همېشه تاسو په هفته کې یو ځلې دوه ځلې کله چې پر هلمند باندې جنګ کېږي د کندهار او هلمند تر منځ نه پرې کېږي. کندهار بیا په توره تاریخه کې په داسې حال کې چې موږ دالې بند لرو، دالې د بند څخه موږ په دغه اوبو څخه په ښه ډول سره استفاده کولی شو که چېرې تخنیکي او فني ټیمو ته راسي او یو اراده موجوده واوسېږي، دغه مشکل ډېره پورې حلېږي. د کندهار والي سمدا مخکې د دالې د بند پاره باندې چې هغه تقریبا د 1 میلیون په شاوخوا کې پروژه وه چې یادونه وشوله چې بېخي په لسهاو میلیونه ډالره په هغه کې فساد شوی دی. خو د کندهار ولس دې ته په امید باندې دی چې فساد څوک وي او د فساد دپاره بیا چې کله اراده نه وي موجوده. مثلا کندهار والي وایي فساد په تېره پروژه کې شوی دی، اما زموږ هیله دا ده چې دا فساد کوم چا کړی دی کله به هغه د محکمې نیز ته راکش شي تر څو دغه مشکلاتو یو اساسي د حل لاره پیدا شوي. یعنی د اداري فساد په برخه کې د تېر نظام او د اوسني نظام ترمنځ خلقو کوم خاص فرق نه دی احساس کړی. اوس هم د کندهار په بعضو ادارو کې هغه ډول مشکلات دي، هغه ډول زورواکي تر ډېره پورې شروع ده. په ځینو ریاستونو کې د خلقو مشکلات بند دي، خلک وخت په وخت نه متباسل لارې غږ پورته کوي تر څو دغه مشکلات حل شي. دغه برېښنا مشکل چې تر اوسه پورې خاصه توجه
ډېره مننه صالح صاحب، بیا هم وخت لرو، ډېره زیاته مننه. کور ودان مخته دی چې اوریدونکو ته ورشو. یو مسله بلم چې شاغل صالح ورته اشاره ونه کړه، هغه د کندهار د زراعت پوهنتون مسله ده چې وایي 100 میلیون ډالر دې ته اختصاص شوي وي، لیکن درک نشته او وایي چې هغه پیسې هم تللی دي. شمسی صاحب په دې اړه کې اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي چې دا پوهنتون څه شو.
د شکر د کندهار د زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون همدا اوس فعال دی. یو محصلین د ماستری په کچه باندې تیر ورځ
پوهنتون په دغه شکل سره فعال وی، لیکن ودانۍ یا نور تاسیسات یې نه دي ورته جوړ شوي.
بله، زه پرون ورغلم د دې د ماستری د لومړي دورې دغه اخیری ازموینه، د ارزیابي ازموینه پیل شوه چې دوی به بیا هند هېواد اول ته به خپل د تیسیز څخه دفاع کوي چې دوه میاشتې کې به انشاءالله دغه فارغه شي. دویمه دوره یې 40 تنه د مصري د اګرانومي په برخه کې امتحان اخیستل شوی دی. په دې نږدې ورځو کې به د لومړۍ دوره د هند ته ولاړ شي او پاته به بیا بېرته کندهار ته په دې زراعتي پوهنتون کې کار وکړي. زموږ په تېر یو کال کې د زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون ته ډېره زیات توجه وکړه او هڅه مو دا وه چې د دې د تعمیراتو ستونزه حل کړو. متاسفانه په هغه وخت کې چې د زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون افتتاح شو 2 کاله مخکې، دغه د تعمیراتو د ماستر پلان موضوع یې متاسفانه چې هیڅ د بحث وړ نه و په هغه وخت کې او دې لپاره کار نه رسوي. موږ اوس د ولایت مقام هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو د وزارت سره په تماس کې یو. دوی په دې ورځو کې وعده کړې ده چې یو تخنیکي ټیم به راستي او دلته به دغه د تعمیراتو لپاره پلان جوړي، سروې به کوي تر څو په هر کال کې د اقل د یو څخه تر 2 بلاکه تعمیر شي. اما د تحقیقاتو د مسئلینو د پاره د کار د ساحې په برخه کې هغه امکانات چې موږ لرو، هغه امکانات چې مرسته کوونکي موسی دا مو دوی ته پیښتار کړ کړی، موږ خاصه پاملرنه کوو ځکه چې د نوې پوهنتون دی اړتیا لري تر 3-5 آینده کلو پورې چې ټولې ادارې توجه وکړي، ځکه چې دا یو ملي پوهنتون دی. ټول هیواد په کچه باندې فعالیت کوي، هم د ماستری د درجه لپاره، هم پاینده کې په خیر سره د دکتورا درجه لپاره. نو دا اوس هم جنت مابو مسمشر د لوړ زده کړو وزارت هدایت کړی دی، لارښوونه کړې ده چې کندهار د زراعتي علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون ته خاصه پاملرنه وکړي. دوی زما د معلوماتو له مخې په دې اړه یو جلسه په تېرو دوو ورځو کې چې مهمه جلسه وه باید شوې وای. بیا د لوړو زده کړو د وزیر صاحب د مسخیت له امله نه ده شوې چې زه هیله من یم چې د رخصتي وروسته دغه سره شي او د تعمیراتو په برخه کې فعالیت وشي. هغه وعده چې د 100 میلیونو په اړه باندې وه په دې اکله هیڅ مشخص نه د بودیجې موږ اسناد لرو او نه د دې برخې د چا د وعده لرو.
فکر کوم چې هند دا وعده کړې وه خو لیکن حکومت ته پکار ده چې پسی وګرځي او دا پیسې له هند واخلي. لکه دې کرکټ دی میدان غونډې چې وګړي ویل هند ویل چې میدان جوړو خو چازمه کنه ورکوله. خو خیر په دې موضوع به هم وروسته خبري وکم. ښاغلی شمسی د کندهار مرستیال والی او د غرس د کندهار د چارو یو صاحب نظر نثار احمد صالح زموږ ملمانه دي. لنډې خبرچا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون راوکی لاوریدونکو ډېر دوی چې د افغان بیسیم د اتسوه اتل شمیرې لاري هم بشمیره پیغامونه او پښتنې راسته ولیدي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې غو چپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم د خبرونه د موضوع په اړه تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې په 0999235340 او هم 0978225 شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني
سلامونه تاسو او میلمانو نور اوریدونکو ته. امر الله محمدی هم له پروان څخه.
محمدی صاحب مهرباني کوي.
مننه. څو سوال نو ما سره څنګه وغوښتم چې شریک کړم. په خو په قندهار کې امنیت چندان شنه او اوس امنیت څنګه دی او په قندهار کې په اداراتو کې فساد شته کنه او که شته پروسه مسولینو په دې اړه څه کارونه کړی دي؟ او ملي پیوستون پروګرام ته ویلی چې په هغه توګه تطبیق کیږي. آیا په هغه سیمو کې امنیت خندۍ دا برنامه تطبیق کیږي کنه؟
صحیح. ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو. له راډیو لري شی لطفا. مهرباني. خیر دې تلیفون مجبورې چې قطع کو. بل اوریدونکو ته بنو بتور کو ازادي راډیو ده. مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلوان صاحب صاحب ښه جوړه مخه.
سلامات اوسې. مهرباني کوي لطفا له رادیو چلری شي یا دې رادیو اواز ټیټ کړئ. مهرباني.
وڅنه
وڅې. صحیح. مهرباني خبرې مو کوي. وخت یو څه کم لرو.
اواز وڅې سلوان صاحب.
بل صاحب استاد اواز صحیح دی خو متاسفانه چې تاسو خپل وخت په دې ضایع کو. بل اړین کې تنو بتور کو ازادي رادیو دې مهرباني کوي.
السلام علیکم زه رحمت الله د کندهار ولایت مې ورسره خبره کوم.
مهرباني کوي رحمت الله صاحب.
دا خبر د موضوع نه ده د میوان کې عملیات راوځي د تر راوځي د خلکو ټکرانه بوتله باندې نن یو ولده منصور صاحب مو چې سره یې او تاسو د خلکو د اوبو شمسی نه یې یو داسې حکومت هر وخت راوي خاص چور کوي بل یو وځ فلانه لري.
په میوان ولسوالی په کومه سیمه کې دا کار شوی دی دقیق وایست؟
دا کار په میوان ولسوالی په بنچمر سیمه کې دغه د برن کلی ورته وای په دغه کې شوی دی.
صحیح ده. مننه شمسی صاحب تاسو ځواب وای. خیر پښتنې دي افغان به سیم لاري هم به حد زیات راغلي دي. شمسی صاحب کلن ځواب ورته وایس نو ډیر اوریدونکو ته به ځواب وویل شي او که وژد ځوابونه وایس بیا نه کیشي. د کندهار یو اوریدونکو سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای د کندهار په اکثر لری پروتول سوالیو کې زیاتره سړکونه وسم کندو کپر پراته دي. بلاوردون کې نور احمد لکندهار لیکلی وای موږ څو ملګری یو د پانتون څخه فارغ یو خو اوس بیکار یو. دا ولي قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکلی دي وای آیا د هلمند جګړه په کندهار به تاثیر ونه لري؟ پښتنه خو به حد زیات دي. کلن لن جواب وایست دوی ته چې بیا یریم نشي ټوله بنه مطرح کوم.
محمدی صاحب څخه رحمت الله د میوان څخه د سمی الله تندر صاحب رحمت او د لمن څخه شو دوست تماس نیولی وو. ما مخکې امنیت باندې را واچوله چې امنیت اوس الحمدلله په کندهار کې ښه دی، هم په مرکز کې هم په ولسوالیو کې. یوازې ستونزه په لیرې پرتو ولسوالیو کې چې هغه د هلمند سره سرحد لري، لکه دغه د بنتیمر موضوع چې رحمت الله د میوان څخه یاد کړله. بنتیمر ساحه دا د خوشکاوي د لشکرګاه سره تړلې ساحه ده. دلته اکثره مخالفینو فعالیتونه تر سترګو کیږي. مشخص ده بنتیمر په ساحه کې هلته تروس پورې لا موږ پوستې نه لرو. د بنتیمر څخه د سره بغل د میوان خواته دلته زموږ پوستې دي. او دغه د غورک ولسوالي زموږ ستونزې لري چې د سنګین ولسوالۍ سره سرحد لري، او د معروف ولسوالۍ ځینې ساحې ستونزې لري چې د ډیورنډ لاین سره پر خط باندې پرته ولسوالۍ ده. نو په مجموع کې زموږ امنیتي وضعیت ښه دی. د اداري فساد پوښتنه وکړه، اداري فساد لکه د ټول هېواد په کچه چې دا ستونزه ده، په کندهار ولایت کې دغه یو ستونزه ده. اما خوشبختانه په تېر یو کال کې تر ډېره بریده موږ توانېدلي یو چې د اداري فساد مخه ونیسو. د اداري فساد په تور باندې یو شمېر د ادارو مسؤلین څرنوالۍ ته معرف شوي دي، بندیان شوي دي. زموږ تعهد او اراده کاملا واضح ده چې موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوو. د نظارت او ارزیابۍ کمیټه فعاله ده چې د ټولو ادارو څخه لیدنه کوي ډېر په جزئیاتو باندې، او د دغسې د فساد د مواردو سره که مخ کېږي اجرا ترسره کېږي. ملي پیوستون پروګرام ما وویله چې تر اوسه پرې جریان ښه روان دی. هغه څه خو کې چې امنیت نشته، اولته موږ شوراګانې لرو، هلته موږ دغه پروژې نشو عملي کولی. زموږ نوې طرحه دا ده چې دا اوس موږ ورباندې کار کوو، انشاءالله په نوي کال کې به عملي شي. موږ دغه پروژې د کلسر په شکل باندې د ولسوالۍ په مرکز کې پر دغسې پروژو باندې مصرفوو چې هغه امن منفع پروژې چې په هغه کې د انساني کلینیک، په هغه کې د حیواني کلینیک، په هغه کې د اجتماعي مراکزو، د عمومي لارو، په دې برخه کې د کلیو پراختیا وزارت سره تعهد کړی دی. انشاءالله په خیر سره دا پروګرامونه شروع کړو. د لیرو پرتو ولسوالیو سړکونه د زموږ لپاره ستونزه ده. په کار دا و چې دې توجه سوی وای، اما متاسفانه نه ده سوی. اوس موږ یو لړ پروګرامونه تر لاسه لاندې لرو چې د بولډک څخه د رشفق د سړک د ډیزاین او د سروې کار خلاص شوی دی. زمام یو چې مالیې وزارت بودیجه مشته په روسیه ارغسانو د معروف د سړک د ډیزاین او کار خلاص شوی دی. د خاکریز د سړک چې دا اوس د ورکاري کار موږ ته نوی کال د نوروز په مناسبت چې د شاه غزیارت اول ته میلو ته په زرګونو زموږ هیوادوال ځي، چې کار یې پیل دی. نن ورځې په اخر کې به تر ولسوالۍ پورې کار خلاص شي. نو دغه یو مشکل لرو. د مرکزي حکومت سره دا خبره شریک کړې ده. د فایدامي وزارت مرستیال راغلی وو په ډېر جزئیاتو مو دا پروګرام ورسره شریک کړي. دوی هم وعده وکړه چې دغه سړکان ته به توجه کوو. د کندهار روزګان په منځ کې 2.5 کیلومتره سړک دی چې تېره ورځ موږ له پی ډي سي غونډه درلوده، او په دې کې مو د فایدامي ریاست ته وظیفه وسپارل چې دا ورکاري کار یې د دې رخصتۍ وروسته په خیر سره شروع کړي. هڅه مو دا ده چې د دې لپاره هم د اساسي جوړولو لپاره بودیجه پیدا کړو. نو زموږ په دې برخه کې د بیکاری موضوع چې د محصلین د پوهنتونو څخه فارغ کیږي، موږ بیلابیل پروګرامونه لرو، هم د خصوصي سکتور سره په دې برخه کې یو پروګرامونه لرو چې دغه ځوانان چې د پوهنتونو څخه فارغ کیږي جذب شي. او موږ هم په تېر یو کال کې د دونیم ساو په شاوخوا کې موږ په دولتي ادارو کې د امتحان د آزاد رقابت امتحان د لارې چې اکثریت یې د پوهنتون څخه فارغین تشکیلوي دا مو جذب کړي دي. او اته مو دا ده چې دوی لپاره لا زیاته کار زمینه مساعده کړو. په زراعتي برخه کې زموږ هڅه دا ده چې دغه فارغین په زراعتي فعالیتونو کې د خلکو خصوصا د زراعت پوهنځي څخه او د زراعت انسټیټیوټ څخه فارغین دا فارغ کړو. هلمند جګړه شب په دې شک نسته چې د هلمند جګړه زموږ په دغه ولسوالۍ چې هلمند ته نږدې دي بد اغېز لري. اما موږ کوشش کوو هڅه مو دا ده چې د میوند کلي اردو سره او د امنیت قمندانۍ د هلمند سره په مشترک ډول دغه تایدونه مخه ونیسو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی شمسي. ښاغلی صالح، د معارف په ارتباط کې تاسې نظر څرګند کړئ. مخکې د زراعتي پوهنتون یادونه وشوه. یو شمېر اورېدونکو د ښوونځیو د تعلیمي سطحې په باره کې خبرې کړې دي. مثلا احسان الله له میوند څخه لیکلي وایي دلته مکتب پر نشت حساب دی، مکتب شته خو خاصه توجه ورته نه ده شوې. بل اورېدونکي نقیب الله برغزی له ژیړې ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وای د ژړی له نهر کاری څخه، وای په ژړی ولسوالۍ کې معرف ډیر سست دی او هیڅ وده نه ده کړې. شاید منظورې نه پېژنم، شاید منظورې دا وي چې ښوونځي شته خو سویه یې ټیټه ده. بل اورېدونکی غلام سرور لیکلي دی، وای په معروف ولسوالۍ کې په اکثرو سیمو کې ښوونځي نشته، که وی هم اکثره بندي معلمین نه لري. د تعلیمي وضعیت په اړه که تاسې نظر څرګند کړئ چې ولې په دې برخه کې په کندهار کې کار نه دی شوی، او کنه تاسې له دې اورېدونکو سره موافق نه یاست؟
زه د اورېدونکو سره ټول سره فلسفي ساده موافق یم. د اوس څخه تقریبا ولې ما افتمخ کې د پوهنتون ترمنځ د ارزیابۍ یو کمیټه جوړه شوې وه چې په دغه کمیټه کې زه هم دخیل وم. ما د ښار د ځینو مکاتبو او ځینو مدرسو څخه د ډېر نږدې څخه لیدنه وکړله. ورېدا فورمې جوړ شوې په اداري برخو په د زده کړو برخه کې نمرې ورته ورکول کېدلې. تاسو باور وکړئ چې د ښار په زړه کې بعضې مکاتب او ځینې مدرسې وې چې هغوی خپل میزونه پر شکی باندې تړلي وه. هغوی مدیر او استادانو یې وویل چې موږ ته معارف بیخي په یوه کارت یو دانه قلم هم نه برخه کې. کله چې د سنفو څخه موږ لیدنه وکړله، په د سنفو په دا کنجو کې بیخي د جولاګیانو زیانې بندې وې. ما داسې فکر کوو چې دا اشپزخانه ده. ما ویل دا اشپزخانه ده ولې دا زموږ صنف دي، دلته موږ شاګردان کښېنو. هغه یوه خبره چې د مکتب د برخه او د مدرسې ترمنځ په لوی لاس د کندهار چارواکي یو طبیعي چلند کوي. هغې دا چې موږ مدرسه رامنځته کړې ده، دا مدرسه د چوڼۍ په سیمه کې موقعیت ول، تر اوسه نه د معرفه څخه نه د ولایت څخه هېڅ څوک نه دي راغلي. زموږ د مدرسې څخه نږدې لیدنه وکړي، په کندهار کې د معرف زنګ په هوټلونو کې وال کېږي، د معرف سلیت هېڅ څوک نه دي. د کندهار معرف فال دی. تاسو د ښار مکاتب که چېرې د مطبوعاتو خوا څخه ګروپ وټاکل شي، هغه ارزیابي شي، یعنې بېخي د افسوس حالت دی. ولسوالیو کې مطلق مکاتب په نشت باندې حساب دي، خو یوازې د بدبختۍ خبره بله بیا دا ده چې ځینې ولسوالیو ته پیسې روانې دي، اما ورې معرف نشته. هم قومي مشران، هم ولسوالان، هم د معارف کسان، هم په ولایت مجموع کې په دغه برخه کې یوه دغسې درېیمه لار نه ده موجوده چې د لېرې پرتو سیمو دپاره د مکتب دغسې یوه طرحه رامنځته کړي چې هم مکتب رامنځته شي، هوایي مکتبونه له منځه ولاړ، هم دغه سیمې هغه ماشومانو کوچنیان چې هغه د په لوی لاس باندې د زده کړو څخه محرومه کېږي، هغوی د دغه څخه برخمن شي. تاسو به خبر یاست چې دغه سږ کال د کانکور په امتحان کې په کندهار کې تر 2000 نه کمو کسانو ګډون کړی و. یعنې تاسو دغه څخه هېڅ کولی چې کله چې د کانکور په ازموینه کې د کندهار غوندې دغسې یو غټ ولایت تر 2000 کم کسان ګډون کوي،
ډېرو ولسوالیو سره دې مقایسې ور دی، یعنې له یو شمېر ولسوالیو سره دې مقایسې ور دی.
ډېرو ولسوالیو کې خو بېخي اتوماتیکو معلومات کړي دي، بېخي مکاتب ورې ستنه، هوایي مکتبونه دي، د استادانو معاشات یې ایستل کېږي، ورې استادان بېخي ستنه، حتی ورې بېخي امنیت نه موجود. د معروف ولسوالۍ بعضې اسناد هم راووتله. نه پوهېږم چې د میاشتې 24 لکه وی که څو یوازې معروف ولسوالۍ تللې، په معروف ولسوالۍ کې بېخي مکاتب ستنه. په دغه برخه کې یو ځوان د متي ولا ویسا په نوم باندې تاسو دغه پښتنه وکړئ، دغه ولسوالۍ د سیمې نږدې کس دی، تر هغه هغه ولسوالۍ کې د مکتبونو سره کوم حالت دی. ورې هغه دې سره مکاتبونه موجوده، اما د استادانو معاشات یې وځي چې موږ رو په ځین مکاتب یا په ځین مدرسو کې ولې لیلیا موجوده د خوراکي توکو عايشه او ځي امورې خوراکي توکو به خبرې لري نه د چرګان
بله ډېر مننه سوال سلامت
په دغه حالت کې پاتې سي مور معرفت نشو کولای
ډېر زیات مننه شمسی صاحب په دې موضوع هم کلهنده تبصره وکي او په زمن کې دی اوریدونکو څو پښتنې دي عبد النصیب خوګانی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وای د معروف ولسوالۍ سړک ته ولې توجه نه کیږي د پخوا په څیر وای خراب دی د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وای له شمسی صاحب څخه مې دا پوښتنه کوم چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه نشر شول چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې خارجي وسلوال پیدا سوي دي چې شمیر یې تقریبا 200 کورنیو ته رسیدی دا کسان څوک دي او د چا نفر دي مهرباني
ډیر زیات شکر د جناب صالح صاحب د خبرو سره تر یو حد پورې موافق یم بدبختانه چې معرف زموږ د کندهار ستونزې د نن نه دي د یو کال نه دي د تیرو 14 کلو سره متاسفانه چې توجه نه ده سوی معرف په لوی لاس فساد ته وړل سوی دی په دې کې دولتي مسولینو لاس درلودي په دې کې قومي مشرانو د ولسوالیو لاس درلودي په دې کې د ولایتي شورا یو شمیر استازو لاس درلودي په دې کې مدني فعالانو یو شمیر بدبختانه چې لاس درلودي او دولت په هغه وخت کې نه دی توانېدلی چې دغه خودسروي مخه ونیسي موږ متحد یو او په دوامدار ډول هلې ځلې کوو چې معرف کې فساد ورسي په معرف کې تعلیمي کیفیت رامنځته شي همدې اړه باندې ولایت مقام درجابي او وزارت یو کمیټه ټاکلې ده چې په دې کې یو شمیر ډېر پاک او پوه استادان ځوانان خپل جناب صالح صاحب باندې دې غړي دي او دوی ته اختیار ورکړي دي او سپارښتنه مو هم ده چې ولاسي دغه مکاتب ارزیابي کې ترڅو دغه کیفیت ته پاملرنه وشي په همدې اړه په تیر یو کال کې موږ ځینې اصلاحات هم لرو خصوصا د مکاتبو کې او د ولسوالیو دغه نږدې مکاتبو کې ما چې څه سفرونه ولسوالیو ته کړي دي لومړی خبره مې ولسي مشران ته هم دایي چې تاسو د خپل مکاتبو نظارت وکړي لستون هم په اختیار کې ورکړي دي دغه شوراګانو او د ولسوالیو مسؤلینو ته چې دغه ستاسو مکاتب دي دغه شمیرې معلمین دي چې تاسو د پښتنه وکړي او د خپل اولادونو د آینده پښتنه وکړي دا ستاسو وظیفه ده کستونز موجود وي یو معلم نه ځریږي خپل وظیفه ته یو مکتب د کاغذ پر مخ موجود دي او عملا نشته لطفا دا مشر شریک دي د ولسوالۍ د مسؤلینو سره د ولایت مسؤلینو چې موږ په دې برخه کې اجرات وکړو یې تاثیر هم کړی دی زه به مثال درکړم دا ولسوالۍ ده کومه دا ولسوالۍ کې ولسي شورا هر اونۍ چې کله دی غونډه کوي لمړنۍ گزارش دی خپل مکاتب ورکی عین موډل اوس په جوایو ولسوالۍ کې په جړې ولسوالۍ کې او په دغه ولسوالۍ کې هم په حالت ته تطبیق کړي نو دا د بسنګه زه پر خپل کنداري ولس باندې ځخ کوم چې مشر کومک وکي د معرفت د مسلمان سره کومک وکي د ولایت مقام د مسلمان سره کومک وکي د ولسوالۍ د مسلمان سره کومک وکي ترڅو دغه وسنی تکنی حالت څخه یو بهتر حالت ولر شو خو د نسب د معروف د سړک موضوع ما مخیاده کړ چې د دې لپاره د سروي او ډیزاین کار خلاص دي موږ هڅه داده چې د دې لپاره بودیجه پیدا کو چې جوړ شي مقدس صاحب د مرجع پښتنه کړې ده چې خارجي وسلوال په دې برخه کې موږ هیڅ معلومات نه لرو تر اوسه پرې کشور دا نو هیڅ راپور نشته چې خارجي وسلوال راغلي وي او دلته دې فعالیت کوي ځینې کسان د هلمند ولایت څخه کله کله د زابل او روزګان ولایت څخه د نږدې جوار ولسوالۍ ته د فعالیتو په مخ راځي چې زموږ د امنیتي کارمندانو لخوا څخه جواب ورته ویل کیږي او اکثره وخت د تلفات لري او نیول کیږي
بله سلامت اوسه سال سب دی کندهار دی امنی قماندانه پرتباد هم مختلف نظرونه دی اوریدونکو یو اوریدونکو سرحدی او بشه لسرحدی ولسوالوی سخه ده کندهار ولایت وی امنیت نامتو جنرال عبدالرازق جور کرده چه ده امنیت در راوستول لپره بدنی قربانی هم برکرده زما غشتانه داده چه ده هلمند و کندهار پا سرحدی ولسوالوی که ده جنرال صاحب پر رهبری دی همه هنگ عملیات تر سرشی ده خبره ناصری پنومی آوریدون که را لیجلی ده محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی وی پا معروف ولسوالوی که شون که معاش اخلی خو مکتب تا نرازی خیر پدی موضوع بندی شاغل شمسی نظر سرگند کو خود امنی قماندانی پرتبات یو بل نظر هم ده دا نظر دی فضلی پنامه آوریدون که راسته ولی ده وی دی امنی قماندانی که فساد بیخی زیاد ده مثال ده بولدک گمرک ده آیا پدی حکل دی کندهار چارواکو چه کری دی او کنه دی کری سالی سب تاسی پدی عرد سوایست آیا دی امنی قماندانی و دی امنیت پر راوستلو که دی رول تاییدوی او که دی فساد خبره تاییدوی
مستی کلا وایی چی دی کندهار که تیر کال پیلی ها نسبت افغانستان نور ولایتو که حالت و امنیت شو نو طبعا چی پدی که با یوچا نوی چی اغا دی کندهار امنی قماندان دی او پراس که په دغه عملیاتو کې چې کوم عسکر قرباني ورکړي د هغوی پر سترو د هغوی پر فداکاري باندې هم څوک سترګې نشي پټولی دغه د بولدک د ګمرک موضوع هم څه موده مخکې په دغه ټولیزه او ټولیزو رسنیو کې ډېره سره ګرمه وه چې د کندهار د والي او د کندهار د امنیت قمندان تر منځ هم څه مشکل مل شوی دي خو زه په دې اړه باندې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو دومره خبر وم چې د مرکز څخه بیا د دغه ګمرک د موضوع د حل فصل لپاره یو هیات ټاکل شوی و دا چې دغه حیات څه وکړه دغه موضوع څنګه وه دغه موضوعات تر ډېره پورې مطبات ته راونه وتله په پټ شکل سره حل شوله زه نه پوهېږم چې حل شوي دي که بلنې خو دې داسې د حل رنګ ورکړي اما دغه خو یو د نظامي کس څخه باید دا پوښتنه وشي چې دغه د هلمند د امنیت په راتګ کې هم باید د کندهار امنیت قمندان ته ورکول شي دا به هغه له خپل نظر څرګند کړي ځکه هر ولایت خپل ځان ته امنیت قمندان لري خپل د امنیتي ملي رئیس لري او خپل ولایت خپل والي خپل مرستیال والي لري هلمند هم دغه خپل خاص خاص کسي هلمند د جیوپولیټیک په لحاظ باندې موقعیت یې بیل دی کندهار بیل دی څونه اهمیت چې کندهار یو برخه کې هلمند کې دی څونه لري څونه اهمیت چې یوه بله برخه کې هلمند لري شاید کندهار لري جنرال رازق په کندهار کې څونه کامیاب دی په بعض سیمو کې ډېر بله دی شاید هلمند کې ونه اوسېږي هلته به د هلمند یو خاص کس باید موظف شي او دغه کار وکړي چې هغه د ولسمشر په خاص لارښوونه باندې قهرمان صاحب ورته ټاکل شوی دی هغه دي عملیات سره شروع کړي دي خو متاسفانه چې خاصه مثبت نتیجه نه جوړ کړې مجد هلمند د خلکو سره ټول تماسونه نیولي دي هغوی د اوسني حالت څخه مطلق ناخوښ دي او ځینې ولسوالۍ حتی بیخي
ډېره مننه سلامت اوسې چې له موضوع ونوځو هلمند ته ولاړ نه سو له کندهار چې بیا د کندهار روسیدونکي شکایت ونه کړي چې زموږ حق مو بل ولایت ته ورکړو ډېره مننه صالح صاحب شمسی صاحب انور الحق د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د غازی محمد ایوب خان د لیسې معلمانو ته معاش نه ورکول کېږي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي د شمسی صاحب څخه دا غوښتنه لرو چې میوند ولسوالۍ ته سفر وکړي او زموږ مشکلات واوري یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکلي وایي د کندهار د انارو لپاره کوم کار ترسره شوی منظور یې شاید بازار موندنه وي او حقیار هلمندي لیکلي دي وایي د افغاني تجارانو څخه د مالونو د واردولو په مهال زیات ګمرک اخیستل کېږي او مالونه یې په ګمرک کې ځنډول کېږي هیله ده چې دا مشکل حل کړي مهرباني ډېر زیات
شکر ډېر زیات مننه د انوار الحق د میوند څخه چې پښتنه کړې ده دا ستونزه وه اما دا حل شوې ده یوازې د قراردادي معلمینو معاشات وځنډول شوله دا د ستونزه په کابل د وزارت معرف او د وزارت مالیه ترمنځ وه چې دا اوس حل شوې ده انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو معلمینو ته دا توضیح شي د ګمرک د زیات موضوع چې زیات پیسې اخیستل کېږي هلمندي صاحب پوښتنه کړې وه دا واضح قوانین لوایح موجود دي هېڅوک نشي کولی چې تر قوانینو او لوایحو اضافه یوه افغانۍ هم دوی ګمرکي تعرفه ورکړي او اضافي پیسې واخلي موږ په دې وروستیو کې د ګمرک په برخه کې او په مجبور کې د ټولو عایداتي ادارو کنټرول او نظارت د ښکړې دي چې دغه سبب هم دا و چې په تیر کال کې موږ خپل هدف
دو میلیارد افغانی اضافي عواید راټول کړی و. همداسې د ترانسپورت په برخه کې، همداسې د ښاروالۍ په برخه کې موږ عواید زیات کړو. موږ هڅه دا ده چې روڼتیا او شفافیت وي تر څو فساد په دې کې ځای پیدا نه کړي. د ګمرک د بولدک څو ورځې مخکې موضوع وه، موږ همدغه قانونه چې پورته کول د ولایت مقام د جنابعالي صاحب په خاصه لارښوونه، درې تنه د ګمرک هغه مامورین چې په فساد کې لاس وو، دوی تورن وه چې موټرانو څخه دوی پیسې اخلي اما اسناد نه ورکول کېږي، سیستم ته نه داخلېږي، هغه اشخاص سرنواری تحقیق لاندې دي، هغه بندیان دي. نو موږ په ټول معنا د شفافیت لپاره هلې کوو. د روشان صاحب چې د انارو پاک خبرې کړې دي، نه یوازې موږ د کندهار د انارو بلکې د انګورو د خټکیو او د ټولو میوو دپاره د بازاریابۍ او دلته په داخل کې د سړو خونو د جوړولو دپاره هلې کړې دي. د کرنې او مالداري وزیر صاحب کندهار ته تشریف راوړی وو. یوازینۍ غوښتنه زموږ همدغه دوه برخې تشکیلوي، یو دلته د سړو خونو ایجاد تر څو دغه انار انګور او دغه میوې ځای پر ځای کړی شي، او بیا د ضرورت مطابق و مارکیټونو ته هم په داخل کې هم په خارج کې وړاندې شي. دویمه موضوع مو هم د وزیر صاحب د زراعت و مالداري او د وزیر صاحب ترانسپورټ چې د ولسمشر خاص لارښوونه یې کندهار ته سفر کړی و، د صادراتو موضوع وه چې د هوا د لارې باید لاړ شي. موږ متاسفانه چې لا د پاکستان د واګه او د کراچۍ د لارې ستونزې لرو، نو تر څو پورې چې د چابهار د لارې موږ واردات صادرات کوو، د هوا د لارې هڅه مو دا ده چې د میوو صادرات وکړو، چې په دې لار کې هم د جرات محبوب ولسمشر ځانګړې توجه ده. او زموږ هڅه دا ده په دې وختو کې مو پر دې کار شروع کړی دی چې په کندهار هوایي ډګر کې دلته د انتقالاتو لپاره انګران ولرو، او په کمه کرایه باندې چې د مځکې د لارې د انتقال په نږدې قیمت ولري دغه میوې انتقال کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې لنډ نظر څرګند کړي یا لنډه پوښتنه وکړي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سر وعلیکم
السلام.
بله
سه مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم
پاتې. ما خو بدای سلامونه در نعمت مړاندې کوم. ما په دغه اړوند خو ما پښتنه دا یا د کابل یا د نور ولایتو څخه چې د خلک راځي تر کندهار ته لارې چیرېږي، ځي ایران او اروپا ته نه ځي. آیا مرکزي حکومت تاسو ته د کندهار چارواکو ته یو دغه نه دی ورکړی چې د خلکو مخنیوی کوي؟ او بل پښتانه نه داده آیا د کندهار د ښار څوم یا د کندهار څوم خلک دغه سی بهیږي د اروپا ته یا ایران ته یا ترکیه ته؟ بس دغه پښتنه
ډېره زیاته مننه. او دا که مخه نیسي اول به څه پوهیږي چې دا سړی چیرې روان دی؟ او بیا خو د تګ راتګ ازادي ټوله خلک لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه جوړ په خیره؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم لرو.
پښتنه مې د کندهار د وادي مرسیار سره تاغه ده چې موږ په میوانو لپاره کې ودا د دې دغه سره دې په مشکل به یو.
بل څه سره په مشکل کې یاست؟
دغه پولیس سره.
ان پولیس درنه نومې شوی یو. خیر مننه سید استاسی پښتنه ورسیده. شاغله شمسی بلند جواب درکې. بل اوردون کلرو لطفا یو څه لاند او شر.
سلامونه سید مسی تاسو ته او منمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې.
زه اوسې محترم علامه المتخه مدا پښتنه د مزنې میوان څخه خبرې کوم. زه خپل د میوان هغه ونور انزور د اوسنۍ حالت انزور د کوم.
یو څه لاند لطفا.
محمد ایوب خان لیسا تقریبا لسر ذکر استرل سوي د شو سازن ته ماشن ورته کوي. شپږ مې شو سازن درس وکړي دی په شپږ مې شکل درو مې شو تور کوي او درو مې شو ماشن ګرځي. لیسا پتا پتا لري دا سازن تل. او بل دا خبره چې څوار اسکاله کې چې دا دولت دا اداره منتسبه ده، په څوار اسکاله کې په میون مسالی کې یو لیست رغونه نه درسوي.
ډیر زیاته مننه ځکه د دې لپاره چې وخت کم لرو ډیر وو بخښي چې هم دومره به کافي وي. تاسو ته به هم هیله ده چې ښاغلی شمسی په لنډ ځواب درکړی شي. خو مخې تر دې چې شمسی صاحب تاسو ته ځواب وایي، صالح صاحب یو اوریدونکې عمر جان له کندهار لیکلی وایي، په کندهار کې غلاوې زیاتې شوې دي، تاسو چې په ولس کې اوسئ آیا دا خبر حقیقت لري؟
اوسنی حالت د دې خبرې سره موافق نه یم. که څه هم په کندهار کې یوازنی او لوی مشکل په اوسنی وخت کې د ځوانانو بېکاري ده. د لویو پروژو جلبول و کندهار ته دا د کندهار د ولایت خاصه توجه غواړي، تر څو ځوان قشر په کار کې وګو، په کارونو باندې وګمارل شي. نه دا چې بېسواده ځوانان بېکاره دي، بلکې باسواده او تعلیم یافته ځوانان چې هغوی پوهنتون ویلي، لیسانس په لاس باندې ګرځي، هغوی ته څوک وظیفه نه ورکوي او یوه لمن عیال یې په پسې یې، هغه ته دغه بېکاري څخه ډېر ځورېږي. خو د دغه ټولو بېکاریو دغه ټولو مشکلاتو سره سره نسبت تېر ته په کندهار کې غلاوې ډېرې کمې شوي دي. د غلاو راپورونه زه خپله کندهار کې په یوه محلي رسنۍ کې هم فعالیت لرم، د دې خبرونو روزمره ګورم. کوم خبرونه چې په خوا زما ته غوره رسېدنه اوس هغه بېخي یعنی
په دا خوشه خبره ده. ډېره زیاته مننه صالح صاحب، لطفا وکړو کور ودان. شمسی صاحب له تاسو څخه د څوردونکو پوښتنې وي، په دوی پوښتنو به یو څو نورې مرزیاتې کوم. محمد حنفی جلال خیل لیکلي له زابل ولایت څخه وایي، له کندهار تر زابل پورې د نړېدلو غټو پلونو د جوړېدو په هکله څه پلان لري او کنه لري؟ او عطاوله له معروف څخه لیکلي دي وایي، د کندهار له د والي له مرستیال څخه هیله کوم چې موږ ته په معروف کې د کرکټ میدان جوړ کړي. کله لنډ لنډ ځواب مو ورته ورکړو، نورې پوښتنې مطرح کولی شم او کنه نورو پوښتنو ته ځواب پاته شو. مهرباني.
شروع د ولسوالۍ د عطاوله خان څخه وکړم چې زه به د کرکټ بورډ امریت ته وظیفه ورکړم چې د معروف ولسوالۍ کې د کرکټ لپاره دغه ابتدایي زمینه مساعده کې. خوشبختانه چې موږ په تېرو ورځو کې په کندهار ولایت په ښار کې د دوست هیواد هندوستان په مالي کومک باندې د کرکټ د سټډیم، د معیاري کرکټ سټډیم د بنسټ برخ شې شول. په دې برخه کې زه د کرکټ بورډ او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مهم جناب حکمت خلیل کرزی صاحب ډېر مننه کوم چې د درې کالو ځنډیدلې پروژې په ډېر لنډ وخت کې سره هماهنګ کړه او دلته د کرکټ د سټډیم کار شروع شو. موږ ولایت مقام هڅه چې د سپورت په برخه کې ځوانانو ته زمینه سازي وکړو، تر څو دوی د مواد مخدرو سره د جرایمو څخه راوګرځېږي او د سالم صحت څښتنان اوسېږي. د حنفي صاحب د زابل موږ داسې مهم غټ کړنه چې موږ د ولسوالۍ څخه وروسته بیا د شارصفا ولسوالۍ شروع کېږي، تر دغه ځایه پورې موږ داسې جدي ستونزه نه لرو. وختن په وختن زموږ د فایدامي ریاست ځي هلته ګوري که دغسې ستونزې حل کوي. په دې وروستیو ورښتونو کې د شارصفا ولسوالۍ کې یوه برخه سړک د سیلابونو له امله د خرابېدو ته نږدې وو. بیا موږ د کندهار ولایت څخه ځینې سکواډونه وسایل ورواستول تر څو دغه سړک د خرابې مخنیوی وشي. او بیا په زابل کې خراب شوي دي، دا په دوی پورې اړه لري. ما مخکې ویله چې د میوند ولسوالۍ کې دوستانو پوښتنه کړې وه چې د ځینو معلمین ته معاش ورکول شوی دي او ځینو ته
بله صاحب له یو څو شېبې وخت شته. عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکلي وایي، د کندهار د خلکو لویه ستونزه د کار نشتون دی، دلته سخته بیکاري ده او که په بندونو کارونه پیل شي نو خلک به کار پیدا کړي. قدرت الله له کندهار څخه لیکلي وایي، له ښاغلي شمسي څخه هیله داده چې د برېښنا برخې ته زیاته توجه وکړي، د کندهار لویه ستونزه د برېښنا مسئله ده. نو شمسی صاحب په دغو دوو پوښتنو سربیره که دا هم ووایه چې په راتلونکي کال کې څه پلانونه دي، د یو دوه مهم پلانونه که مو اورېدونکو ته بیان کړي خوشحاله به سو.
تشکر. تقوا صاحب ته به داسې عرض کړم چې د بېکارۍ د منځه وړلو او د کمولو په برخه کې موږ بېلابېل پروګرامونه لرو، هم د زراعت د ودی په برخه کې، هم د خصوصي سکتور د ودی چې د اوسه موږ یو شمېر پروژې عملا په ولسوالیو او په ښار کې شروع دي. زه دغه د برېښنا د ستونزې سره ځینې نورې ستونزې هم چې لا موږ سره لاس کې روان یو،
ارزو کوم چې برښنا مش کمبوت لرو هغه برښنا چې د کجکی څخه یو لس میگاواټ راځي اکثره وختونه د جنگونو لامل چې پیلمن کیږي د پریکیږي دلته موږ د جنراتوري برښنا لرو چې دا هم د کیلو د کمبوت لامل اکثره وخت نوی زوج نوی پروگرام دا دی چې لس میگاواټ سولر انرژي چې د شرندام او د دامن په ساحه کې ان شاء الله ډیر ژر کار پیل شي چې دای کارونه شروع شي دي چې په دې کې به څلور میگاواټ صنعتي تور کول کیږي او شپږ میگاواټ به د کندهار ښار تور کول کیږي.
ډیر مننه
چې لا اوس خلاص روان یو د اوبو د منابعو کمښت دی موږ هڅه دا چې بندونه او چکنونو ته توجه وکړو چې خوشبختانه د ارغسان د لوړی د بند ډیزاین او سروې تدارکاتو مرحله کې به په اعلان کې ده چې روان کال کې به
ډیره زیاته مننه شاخله شمسی د کندهار مرستیال والی او همدارس د چارو نظر خاوند شاخله نثار احمد صالح چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستل. دا زری رادیو